د امریکا غږ ډیوه خپرونې ته چې همدا شیبه پر ټلویزیون، ریډیو او فیسبوک هم خپریږي ښه راغلی. نن اتوار یا یکشنبه ورځ د سپتمبر د میاشتې دویمه نیټه ده چې د هجری لمریز کال د وږې میاشتې له یولسمې سره سمون خوري. دا وخت په پېښور کې د ماخوستن لس بجې، په کابل کې د ماخوستن نهه نیمې، او دلته په واشنګټن ډي سي کې د غرمې یوه بجه ده. دا زه په دې خبري خپرونه کې زه احمد فاضل امیه او زما همکار
محمد اکرم
ستاسو په خدمت کې یو. لومړی هم د خبرونو سره ټکی
د امریکای د لخوا پاکستان ته د 300 میلیون ډالر فوزی امداد ځنډولو وروسته د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي د امریکای فوزی امداد د ترهګرۍ خلاف جنگ کې پاکستان ته رسیدلي ځانی او مالی نقصانونو د معاوضې برخه به، او دا چې دغه معامله به د امریکای خارجه وزیر مایک پمپیو اسلام آباد ته د سفر په وخت راپورته کوي.
بل پلو په افغانستان کې بیا زیو شمیر اوسنیو او پخوانیو چارواکو په پاکستان باندې د امریکا د پوځي مرستو د بندیدو هرکلی کړی دی. افغان چارواکي وایي پاکستان د طالبانو مرسته کوي او په کار ده چې پر اسلام آباد باندې فشار سیوا کړی شي.
او په پاکستان کې قیدی د ټولنیز میډیا فعال حیات پیغال وکیل عبدالرحیم وزیر ډیبر ریډیو ته وایي د پیغال اپیل خلاف اپیل کوونکي لخوا د خپل درخواست په شاکې دو باوجود د نوموړي فرضت په اسلام آباد های کورټ کې مقدمه پرته ده او پیغال تر اوسه د چې د جیل دننه دی.
اوس هم د خبری رپورټونو تفصیل ته راشو.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی. د امریکای لخوا پاکستان ته د 300 میلیون ډالر فوزی امداد ځنډولو وروسته د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي د امریکای فوزی امداد د ترهګرۍ خلاف جنگ کې پاکستان ته رسیدلي ځانی او مالی نقصانونو د معاوضې برخه به، او دا چې دغه معامله به د امریکای خارجه وزیر مایک پمپیو سره د اسلام آباد د سفر په وخت راپورته کوي. اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته د وینا په وخت شاه محمود قریشی ویلي امریکای دغه پیسې پاکستان ته په امداد کې نه ورکولې، بلکې دا د دوی هغه پیسې دي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې یې لګولې او دوی ته بیرته ورکړل کېدلې. امریکای پاکستان ته د 300 میلیون ډالر پوځي مرستو ځنډولو فیصله په داسې وخت کړې چې خارجه وزیر مایک پمپیو او د امریکای د پوځ مشر جنرال جوزف ډنفرد د ستمبر په 15 نیټه د پاکستان سفر کوي. امریکا وایي پاکستان پر لپسې خپله خاوره د وسلوالو پر ضد د کوټلي ګامونو په اخستو کې پاکستان پاتې راغلی دی او د دې له وجې پاکستان ته دغه امداد ځنډوي. تفصیلي رپورټ پی د سیمینه د ډیبر ریډیو خبریال ارش مومن تاسو ته وړاندې کوي.
سیړونکي وایي د امریکا لخوا د پاکستان د 300 کروڑ ډالرو امداد منسوخ کول به د پاکستان د وړاندې نه خراب معیشت د نور مشکل سره مخ کړي. سیړونکي وایي د پاکستان معیشت د فشار لاندې دی او څو ورځې وړاندې د خزانې وزیر اسد عمر ویلیو پاکستان ته حکومتي چارو چلولو دپاره د 9 بلیون ډالرو په سمدستي توګه ضرورت دی. پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي په داسې وخت د امریکا امداد منسوخ کول د پاکستان مشکلات زیاتولی شي.
تصور کوي نو پاکستان نه بس غواړي او ستي غواړي چې را کوم شبکې دي دا وی خلاف کاروایی دا د شګردای کې د پاکستان د افغانستان ته زیات مدد ته او طالبان په میز باندې کې نه ولدي، او بل طرف ته په خطا کې چې کوم دی دا امریکای چې کوم وجود دی هغه ته لږ دوام ورکول دي، او د امریکای ضروري خبرګارۍ په امور کې دا وی زیات منل دي. نو کله تا ون پاکستان کوي نو به حضور سبا لار بو تور کی
امریکا لخوا د امداد د منسوخه خبر په داسې محل مخې ترغله چې نږدې ورځو کې د امریکا وزیر خارجه پاکستان ته راتک هم ټاکل شوې ده. د اسلام آباد اسلامیک یونیورسيټي نړیوال اړیکو څنګه مشر منظور پریده وای د زیات پوجي امدادو او د امریکا لخوا د دې زندول وروستو روس او چاینا امکان لري چې دغه کمې پوره کړي.
زه دا وایم چې اوس چین په دې حق لباندې پاکستان ته تیار دی چې هغه د درنګي غټ امداد خو نه خو د پاکستان چې کوم فوجي سازو سامان دی په دې کې غټ مرسته او روس په دې حواله سره کمیټډ دی چې هغه پاکستان په خاطر دفاعي توګه باندې د پاکستان مدد وکړي او په تیرو ورځو کې د روس د اعلی چارواکو سره د خبرې اترې د پاکستان شوې دي. زه دا وایم چې اوس دغه څیز ډایورټ شولو او اوس به پاکستان روس چین او درنګي نور چې کوم هیوادونه دي دې طرف ته به زیات زور کوي ځکه چې پاکستان آلریډي د شانګهای کوآپریشن آرګنایزیشن یو مستقل غړی هم جوړ شوی.
منظور پرې دی وايي د هند او امریکا تعلقات د نور کله په نسبت د موجوده انتظامیا سره زیات مضبوط دي او څومره چې دغه دوه هیوادونو تعلقات مضبوطیږي د پاکستان لپاره به مشکلات نور هم سیوا کیږي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا شبقدر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی. پاکستان ته د امریکې لخوا د 300 میلیونه ډالر پوځي امداد ځنډولو فیصله افغانستان هرکلی کړی دی. افغانستان د ډیر وخت راهسې په پاکستان باندې تور لګوي چې په خپل خاوره باندې تونلارو ته پناه ورکوي، چې په افغانستان کې په امریکایي، نړیوال او افغان ځواکونو باندې حمله کوي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي. نور حال په تاسو زمونږه همکار فواد لامې په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د امریکا د دفاع وزارت له خوا پاکستان ته د 3 کروڑ امریکایي ډالرو د پوځي مرستو د بندیدلو د پریکړې په اړه ویلي چې دا ډول اقدامات به پر پاکستان فشار راولي چې پاکستان د ترهګرۍ د ملاتړ څخه لاس واخلي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان نجیب دانش نن د اتوار یا یکشنبې په ورځ امریکا غاک سره په مرکه کې وویل چې پر پاکستان د پوځي مرستو بندیدل د جنوبي آسیا په اړه د امریکا د حکومت د پالیسۍ یو برخه ده. ښاغلی دانش وویل
باور داریم که فشارهای لازم میتونه پاکستان مجبور بسازه که این مراکز اصلی ترورستا را به خصوص او مدارسی را که
باور لرو چې لازم فشارونه کولای سي پاکستان دې ته اړ باسي چې د تروریستانو اصلي مرکزونه په ځانګړي ډول هغه مدرسې چې هلته د تروریزم د تولید په برخه کې فعالیت لري وتړي.
د افغانستان د استخباراتو پخوانی مشر امر الله صالح هم پر پاکستان د امریکا د مرستو د بندیدو ملاتړ څرګند کړی او ویلي دي چې هغه جنرالان چې د ترهګرۍ ملاتړ کوي باید نور هم رنځ وګالي. یو شمیر افغان څېړونکي هم په دې نظر دي چې پر پاکستان د امریکا د پوځي مرستو بندیدل به اسلام آباد باندې فشارونه نور هم سیوا کړي. د امریکا دفاع وزارت د تروریستي ډلو پر وړاندې د پاکستان لخوا په قاطع اقداماتو کې د اسلام آباد د پاتې راتللو له امله دغه هیواد ته د 3 کروڑ ډالرو پوځي مرستو د بندولو اعلان وکړ. پاکستان په خپل خاوره کې د تروریستي ډلو سره د مرستې او ورته د ملاتړ برابرولو په اړه دا ډول تورونه په کلکه رد کړي دي. څو ورځې مخکې هم یو امریکایي مقام ویلي و چې پاکستان سږ کال د امریکا د پوځي زده کړو له نړیوال پروګرام نه ایستل شوی دی. ټاکل شوی و چې سږ کال د پاکستان د پوځ شپږ شپېته منصبداران د پوځي زده کړو لپاره د امریکا متحدو ایالاتو ته راشي. د رایټرز ارژانس د رپورټ له مخې پاکستان د امریکا د سمندري ځواکونو د جنگ په پوهنتون کې د پوځي زده کړو پروګرامونو او همداشان د سایبري امنیت د مطالعاتو په څیر د معتبرو پوځي زده کړو پروګرامونو نه هم حذف شوی دی.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadivanews.com. هیر یې نه کړی.
بیا هم خرالی په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو مشري نن د اتوار یا یکشنبه په ورځ د یو لړ خاصو مراسمو په ترڅ کې له جنرال جان نیکلسن څخه جنرال آسټن سکاټ میلر ته ولیږدول شوه. د افغانستان د امریکایي پوځ رخصتېدونکي مشر جنرال جان نیکلسن وویل چې امریکا به روس داسې کولو ته پرې نږدي چې افغانستان بې ثباته کړي او د همکارانو ترمنځ اختلافات جوړ کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د امریکې د پوځ جرنیل آسټن سکاټ میلر په داسې وخت کې افغانستان کې د نړیوال ځواکونو مشري په خپلو لاسو کې اخلي چې افغانستان د تمو یرو او غیر یقیني حالاتو سره مخ دی. د روان کال جون په میاشت کې د وړوکي اختر په موقع افغانستان کې د یو بل سره په جنگ کې بوخت ډلو ترمنځ په اول ځل ډزبندي شوې وه چې د هغې وروستو د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې نیخ په نیغه خبرې اترې شوې وې او ورسره د افغانستان د اوولس کالو راهسې روان جنگ یو سیاسي حل راوستو تمې پیدا شوې وې. خو دغه تمې تېره میاشت هغه وخت ختمې شوې کله چې طالبان د افغان صدر اشرف غني لخوا د لوی اختر په موقع د دویم ځل ډزبندۍ ته په مثبت ځواب ورکولو کې ناکام شو. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو رخصتېدونکي کمانډر جنرال جان نیکلسن داسې اشاره څرګندې کړې چې د طالبانو په فیصله باندې د افغانستان نه بهر د دوی مرستیالان اثر غورځوي. نوموړي په کابل کې یوې غونډې ته د وینا په وخت وویل هغه فکر کوي چې ځینې طالبان په افغانستان کې امن او سوله غواړي، خو دا چې دوی ته جنگ ته دوام ورکولو حوصله ورکړی کیږي. امریکایي جرنیل طالبانو ته د وطن سره د مینې احساس کولو اپیل وکړو. نوموړي وویل طالبانو ته ویل غواړي دوی ته د خپلو افغان ملګرو وینا تویول پکار نه دي، دوی لا خپل ملګري مسلمانان وژل پکار نه دي. نوموړي د طالبانو نه پوښتنه وکړه چې دوی ته د چا هغه زیات مهم دی، د هغه بهرنو خلکو چې دوی ته د جګړې کولو لپاره حوصله ورکوي او که د خپلو خلکو څوک چې ورته د امن او سولې حوصله ورکوي. امریکایي او افغان چارواکي د ډېر وخت راهسې په پاکستان باندې تور لګوي چې د طالبانو مشرانو ته په خپله خاوره باندې پناه ورکړي، خو اسلام آباد دغه تورو ناردوي. نوی امریکایي جرنیل آسټن میلر په خپله وینا کې دا خبره منلې چې واشنگټن او کابل طالبان خبرو اترو ته د راوستلو لپاره کوششونه کوي. نوموړي وویل دوی ته پته ده چې پوځي عملیات د دوی د شرطونو لاندې ستراتیژۍ یوه برخه ده او زیاته کړې پوځي عملیات د سیاسي پرمختګ ماحول پیدا کولو لپاره ضروری دي. جنرال آسټن میلر د نورو امریکایي کمانډرانو په شان د افغانستان ثبات پورې په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو موجودګۍ پر ځای ساتلو په حق کې دي. نوموړي ویلي په افغانستان کې داسې ډلې شته چې هغوی یو بل ته د زیان رسولو نه زیات څه نه غواړي او دا چې دغه ډلې د افغانستان په هغه ځایونو کې مضبوطیږي چېرته چې د حکومت عملداري نه وي. امریکایي کمانډر ویلي دوی لا په توندلارو باندې دباو پر ځای ساتل پکار دي او چې دا یقیني کې ترهګر د نړۍ امن ته خطرې پیدا کولو لپاره د افغانستان خاوره د یو محفوظ ځای په توګه کله هم پکار رانه ولي. جنرال آسټن میلر د افغانستان په اوولس کلنه جګړه کې نهم امریکایي جرنیل دی چې په دغه هیواد کې به د پاتې خوشا شل زره بهرنیو ځواکونو مشري کوي. ښاغلی میلر د مئی په میاشت کې په افغانستان کې د جګړې د مشرۍ لپاره ټاکل شوی و او د جون په 19مه نیټه د امریکې کانګرس د نوموړي د ټاکنې تایید کړو. جنرال میلر په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو مشري کړې. نوموړي د افغانستان په ګډون په عراق، سومالیا او بوسنیا کې هم پوځي خدمات ترسره کړي دي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټویټر @voadiva.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی او زو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې سریکل شوې دي. زمونږ همکار مختار خلیل صاحب ورته کتنه کړې.
نن د افغانستان په صدر مقام کابل کې د امریکای نیوی جرنل لیفټیننت جنرال آسټن سکاٹ میلر د جنرال جان نیکلسن نه د امریکانو او د اتحادی فوجونو کمان ترلاسه کو. نن د امریکای مشهور ورځپاڼې واشنگټن پوسټ کابل کې د امریکنی فوجي کمان په بدلون د خپل دریو خبريالانو یو شریک تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي رپورت چاپ کړی دی. د رپورت سرخط ته د امریکای نیوی جرنل افغانستان کې د دې تپوسونو په مابین کې فوجي واک اختیار ترلاسه کړی دی چې دغل ته به د امریکای د فوج مستقبل سوي. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې دا وخت اگر که مقامی فوجونه افغانستان کې خپلو هلو ځلو کې اخته دي، خو بل طرف ته د افغانستان د جنگ په مرسته کې د صدر ټرمپ ګزمز رویه د اندېښنو ډک دا تپوسونه راولاړ کړي دي چې امریکا به تر څو پورې دغلته ټینګه پاتې شي. رپورٹ زیاتی چې په کابل کې سیاسي اړی غړی او د خارجي جنگونو په باب له صدر ټرمپ غیر یقیني رویه کابل کې نوی امریکایي جرنیل لا د امریکایي تاریخ د دې اوږد جنگ دراغونډولو کار ډیر ګران کړی دی. جنرل میلر با افغانستان کې لومبه امریکایي جرنیل وی چې په یو وخت به سفارتي او فوزي کردار ادا کوي، ځکه چې د طالبانو د ثابت قدمۍ له سبب د یوې نوې امنناکې سولې او امریکایانو له افغانستان نه په حیا عزت د وتو د لارې ورکولو نوې حالات پیدا شوې دي. یو پخوانی ستر چارواکی لاورل ای میلر واشنگټن پوسټ ته ویلی دی چې د افغانستان د جنگ په ټوله موده کې په هر مرحله دا خبره خو واضح شوې ده چې امریکا طالبانو له ماتې نشي ورکولې، البته طالبان هم یوې مکمل فتح ته نه پرېږدي. واشنگټن پوسټ لیکي چې د امریکای نوی جرنیل د کال 2014 نه تر کال 2014 پورې د افغانستان په جنگ کې پاتې شوی دی او ښه ژوره تجربه لري. د ده خپله وینا ده، زه چې افغانستان کې څومره هم پاتې شویم، ما ته به کله کله دا احساس کېدو چې په افغان جنگ پوهېدل ډېره ګرانه خبره ده. اخبار لیکي چې د افغانستان جنگ دا وخت یو نازک موړ ته رسېدلی دی، ځکه چې طالبانو د افغانستان یوه لویه سیمه نیولې ده او د باقی افغانستان د نیوو په تکل کې دي. د افغانستان د حکومت کمزوري تیرو ورځو کې په غزنی د طالبانو د حملې د حکومتي جواب نه واضحه شوې ده. افغان فوج نه فوجیان دې مار په تیښته دي او د امریکانو او اتحادي فوجونو د لاس امداد نه بغیر د طالبانو درنو حملو ته د ټینګی نه دی. د امریکای د دفاع وزیر جیم میتیس تیره هفته خبریالانو ته ویلی دی چې په تیرو ورځو کې د مذهبي عالمانو او خپل د طالبانو مشرانو بیانونه د دې خبرې ثبوت دی چې طالبان هم د امن په خبرو کې د کیناستو د پاره د لوی فشار لاندې دي. په جون کې طالبان په یو ارضی ډزبندۍ سلا شول چې د خپل نوعیت یو ډیره اهمه واقع ده. اخبار لیکي چې امریکانو فوجي چارواکو تل طالبان د زرګونو امریکانو فوجیانو قاتلان ګڼلي دي او خپل دی دشمن سره د جنگ جاری ساتلو پخه اراده وه، خو نن سبا د فوجي چارواکو د یوې سیاسي روغې دپاره هلې ځلې ښایي چې دوی د خپل پخواني موقف نه لاس په سر شوي دي. خو بلخوا د تجزیه نګارانو او پخوانو چارواکو تجزیه ده چې د څه قسمه روغې جوړې امکان ډیر کم دی، ځکه چې طالبان په خبرو اترو کې د افغان حکومت حیثیت نه تسلیموي او هم دې سیز تروسه پورې د روغې جوړې ټول عمل په ټپه ادرولی دی. د خارجه چارو د محکمې یو پخوانی چارواکي جیمز شویملن ویلی دی که فوج طالبانو سره په حقیقي معنو کې روغ راوستل غواړي، نو د ډیرو طالبانو جنګیالو نمونه به د غزار کولو د فهرست نه وباسي. واشنگټن پوسټ د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دی چې افغانستان کې د امریکنو فوجونو نوی کمانډر جنرل میلر افغان جنگ کې د څه کامیابۍ ښودلو دپاره د سخت فشار لاندې دی، خصوصا د خپل صدر ډونلډ ټرمپ له طرفه، چا چې د افغان جنگ په باب له یو غیر یقیني دریځ اختیار کړی دی. صدر ټرمپ تیر اوړي کې د افغانستان په حکمت عملی د یو اوږد بحث مباحثي اخیری غونډې ته خپل تقریر کې په صفا ټکو کې ویلي وو چې زه اوس هم په خپله دې بنیادي خبره ټینګ یم چې امریکني فوجونه د افغانستان نه راوځي.
د واشنگټن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نه کړئ.
د امریکای سرکار واشنگټن دی. افغان چارواکي وایي چې په جلال آباد ښار کې د پاکستان د قونسلګرۍ د تړل کېدو رپورټونه ناسم دي، خو هغوی دا منی چې په جلال آباد ښار کې د پاکستان قونسلګرۍ خلکو ته د ویزو ورکول بند کړي یا ځنډولي دي. د پاکستان د سفارت کارکونکي وایي چې د ننګرهار والی د هغوی په کارونو کې لاسوهنه کوله، خو بل پلو د ننګرهار والی دا الزامات ردوي. پام وکړئ د حقمل روان رپورټ.
د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي په ننګرهار کې د پاکستان د کنسلګری د چارو د بیا پیل لپاره په کابل کې د پاکستان له سفارت سره خبرې روانې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان سپاد الله احمدی لډوی سره په خبرو کې ویلي په ننګرهار کې د پاکستان کنسلګری نه د تړل شوی، خو د ویزې ورکولو د پروسس چارې ځنډیدلې او په نږدې وخت کې به رامنځته شوې ستونزه هواره شي. احمدی وړاندې وویل دای وای هغه مشکل چې رسنیو اعلان کړي کنسلګری نه ده تړل شوی، یوازې د ویزې صادرولو پروسه ځنډول شوی او موږ په کابل کې د پاکستان اسلامي جمهوریت له سفارت او همدارس په ننګرهار کې د پاکستان کنسلګری له استازو سره په اړیکه کې یو. خبرې هم روانې دي او دغه مسله د حل کېدو په حال کې ده. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازی خلید پښتون وایي په ننګرهار کې د پاکستان کنسلګری تړل کېدل د افغانستان او پاکستان ولسونو پر زیان دی. پښتون ویلي پاکستان نه باید د احساساتو له مخې خپله کنسلګری تړلې وای او د ننګرهار سیمه ییزې ادارې ته هم پکار و چې د ډیپلوماتیکو خبرو اترو له لارې د خلکو شکایتونو ته د حل لاره پیدا کړې وای.
کنسلګری زیات اندازه کار د دوو ملکو د سرحدي شارو خصوصا لکه پېښور او جلال آباد د دې دوو شارو چې ډېر پر ازدحام مهاجرت په دې دوو ولایتو کې موجود دی، خلک ځو راځي، کاروبار شروع دی، د هغو دپاره د ویزو ستونزې په دغه شرایطو کې حل کول دا ډېر غټ تکلیف او آزار دی زموږ ولس ته. حکومت باید ډېر ژر لاس په کار شي او هغه ستونزه چې دغه موضوع یې حل کړې دغه باید حل کړي، ځکه دلته کنسلګري په دې معنا نه ده چې دا د پاکستان نمایندګي ده یوازې، بلکې موږ ته چې 3 میلیون افغانان په پاکستان کې ژوند کوي تو هغو د سهولت لپاره په ټولو سرحدي شارو کښې موږ باید د ویزې سهولتونه ولرو، کوم چې لرو یې هغو به مخکې باید خان د کار واقع نیسو.
خالد پښتون وایي افغان حکومت په ادارو کې او په کابل کې د یو شمیر نورو هیوادونو په کنسلګرۍ او سفارتونو کې د ویزې اخیستو په چارو کې فساد او رشوت اخیستنه دوام لري، خو حکومتي چارواکو یې پر ضد هیڅ داسې اقدام نه دی کړی چې په هغې سره د دې فساد مخه ونیولی شي.
حتی په کنسلګری کې لکه د ایران، پاکستان، ترکیه د دې دروسرو ملکو د ویزو د اخیستو دپاره په ډېره غټه کچه باندې رشوت اخیستل د کمیشن کارانو دخوا شروع.
په کابل کې د پاکستان سفارت د جمعې ورځې په خپره شوي بیان کې ویلي و چې د ننګرهار ولی د کنسلګرۍ په چارو کې لاسوهنه کوي او له همدې امله یې خپله کنسلګري وتړله، خو د ننګرهار ولی حیات الله حیات ویلي د پاکستان د کنسلګرۍ په چارو کې لاسوهنه یې نه ده کړې او له سلګری څخه بیرون د سیمه ایزې ادارې په چارو کې هیچا ته د لاسوهنې اجازه هم نه ورکوي. ولی حیات الله حیات ویلي د پاکستان کنسلګری مخې ته د امنیت، د خلکو تنظیم او فساد مخنیوي زموږ مسؤلیت دی او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانانو په عزت لوبې وکړي او یا هم فساد ته زمینه برابره کړي. ننګرهار سیمه ایزې ادارې هم در ازام ولسی خلکو ویلي په جلال آباد کې د پاکستان کنسلګری په فساد کې ښکېله ده او د خلکو د شکایتونو پر اساس د ویزې لګولو په بدل کې هر ورځ په لکونو پیسې اخیستل کیږي او له فعالیتونو څخه یې خلک رضایت نه لري. په کابل کې د پاکستان سفارت تر دې دمه د ننګرهار سیمه ییزې ادارې د چارواکو همداراز د عامو ولسي خلکو د دې ادعاو او د کنسلګرۍ د بیرته پرانیستلو په تړاو یې څه نه دي ویلي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، افغانستان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو او ټلویزیون دی. سبا لبا د پاکستان یو اعلی عدالت یعنی اسلام آباد های کورټ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم د بندي شوی فعال چې د سوشل میډیا یا ټولنیز میډیا فعال هم دی پر حیات پرغال د مقدمی اوریدنه کیږي. د پښتون تحفظ مومنټ یو مشر او د قومي اسمبلی غړي محسن داول د ژغورنې غورزنګ د کارکونانو غوښتنه کړې ده چې سبا ته د اسلام آباد های کورټ مخې ته راشي. بلخوالته د حیات پرغال قانوني وکیل عبدالرحیم وزیر د امریکا غږ د رادیو سره په مرکه کې ویلي دي چې په حیات پرغال لګول شوي تورونه بنیاد نه لري. په دې حق باندې د دوی دغه مرکه تاسو وړاندې کوو.
شغله عبدالرحیم وزیر صاحب، تاسو د حیات پرغال وکیل په اسلام آباد چې او حیات پرغال دا وخت په اډیالا جیل چې بندي ده، د هغه د کیس نوعیت څه ده؟
دا جولای په پنځم تاریخ باندې د اسماعیل خان کې پس یولس بجې باندې دای نیولای شوی او بیا د بیخي درک نه لګېده. بیا په یولسم تاریخ کې په اسلام آباد کې دای جواز شو، هلته اسلام آباد کې پته ولګېدله چې دای نیولای شوی دی. بیا اډیالې جیل ته یې لژلی دی. بیا بده باندې چې کوم تورونه لګېدلي وي یا بده باندې کوم افنسز لګېدلي وي د پاکستان چې کوم قانون دی سایبر کرایمز ورته وایي، د دې سیکشن 9 او سیکشن 10 دا او د پاکستان پینل کوډ سیکشن 500 او یو سلنه دا سیکشن په باندې لګیدلی وی چې مطلب تاسو په فیسبوک باندې او مطلب داسې خبرې کړې دي چې دا د پاکستان چې کومه ادارې دي په هغه پسې خبرې کړې دي.
تاسو وینئ چې آیا دا تورونه د دې په ځای دي؟
دا تورونه بیخي به بنیاد دي. د ادارې خو اول نه اول غیر قانوني یو دا عمل وو چې تاسو مطلب د غیر قانوني تور باندې داسې تاسو ولې یش کړه یو باور زی پورا صحیح شو. اول خو دوی بذات خود یو غیر قانوني کار کړه. و دوه خبره دا ده چې کم د دوی سیکشن لګیدلی د سیکشن به کی اټریکټ کوي نه، فیسبوک باندې پوسټونه کړی یو شای بل شای ټوله نړۍ دا وای چې فریډم اف ایکسپریشن اګه کومه اداره غلط کار کوي په عیني او قانوني حدود او قیود کې دنه ته بغي باندې یو کنستراکټیو تنقید کولای شي. نو دا داسې دي چې مطلب صرف دا چې مظلوم خلک دي، دا جنگ ځپلای خلک دي چې سره زیاتې شوې ده، د چا بشري حقوق خپلند شوې دي، د دې خلکو आवाज د بو کولو د لپاره د دوی سره کار وکړو. چې یو مثال یې کې شیر شاید یو سوشل میډیا اکټیویست وو، د غټ فالوورز یې لرل او ډېر زبردست کمپاین یې کاوه. نو دوی وویل چې مطلب د دې خلکو आवाज به موږ غلی کړو. اف آی آر کې دومره څه خاص وزن نشته.
د پښتنو ځوانانو راپورته سوی پاسون پښتون تحفظ مومنټ سره سره عام خلک پښتنه لري چې د حیات پرېغل رهایی یعنی خوشی کېدل کشي دومره سستی وړل لیدل کیږي.
های کورټ کې د جولای په 23 نیټه کې دا کیس فکس شو ریګولر هیرینګ د پاره. په های کورټ کې پروسیجر دا دی چې کله یو کیس فکس شي بیا یو تاریخ ورکړي. نو تاریخ د 31 جولای غالباً 31 نو 31 نه بعد به دا وخت کم اف ای ول کسان وو ظاهر خبره ده دوی بخپل چې کم چالان وی کم مثل وی اف ای چا پولیس ریکارډ چې کم هغه دوی نو راوړی. نو بیا تا جج وی چې جونګه اف ای چالان راغلا اندای نو زه په دې باندې فیصله نشم کولای. بیا د اگست چې تاریخ یې راکو اگست چې تاریخ باندې چې کم کس کیس کړای او مودای هغه نو راغلی چې په دې کې د کم مودای دی دا مودای وای چې مطلب دغه ما چې کم اف آی آر کړی دی دا یو جنرال اف آی آر دی مخفل تسلی کړی دا افدا چې کم حیات پر غل دی دا زما ملزم هم نه دی د سره او زه د کیس ټرا کول غواړم.
کله امکان لري او تاسو د کومه خبره وکړه زتره پښتون تحفظ مومنټ یا نور خلک په دې باندې کم قوتونه دي هغه تور زنوي تاسو غنی چې واقعي سره هغه قوتونه په دې چې خنده
په اسلام آباد های کورټ کې چې چیرته د حیات کیس وو د مغول لګیدلای دی په دغه های کورټ چې کوم پډره ټ چوکۍ باندې نو ستای دا کوم کاسته جس شوکت صدیقی دغه هم د تورونه لګولې نور هم چې کوم مجاجان د تورونه لګولې چې هزار خبره ده داسې انوالومنت شته و زما مقصد دا چې دا چې کوم حیات ول کیس دی وزن شته پکې او زره خبره ده چې انوالومنت امکانات زیاتې پکې حالانکه دا دومره کیس نه دی چې یو مدعي په خپل وایي چې مطلب دا زما ملزم نه دی او که ضمانت ورکړي یا رها شي نو په دې باندې زما او اعتراض نشته. نو په دې کیس کې مدعي بیا څه شي پاتې بیا دا ډیلی کول اورېدل نه او تقریبا دا جولای 23 تاریخ نه راوونی سعودنن دا د چې سپتمبر 3 تاریخ ته او دا ډیر زیات ټایم وشو په دې کې چې های کورټ کې کیس لګیدل دی په دې کې لتر اوسه بره ما بیس نه دی کړی حالانکه های کورټ کې خو بیس فورن کیږي چې په کومو خاصن ضمانت کې څومره چې کمی او فورن بیس پکې وشي یا ضمانت ورکړي یا به ریجیکټ کی خو تر اوسه بره دې کې لا بیس شوین دی نو ممکن نه چې سبا بیس به موشي او سبا به د کیسې یو طرف ته شي.
ډیره مهرباني چې تاسو ډیوا سره خبرې وکړي.
مهرباني.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
اوس برای شو د پاکستان سیاسی حالاتو ته د سپتمبر پر څلورم نیټه به په پاکستان کې صدارتي انتخابات ترسره شي، خو تر اوسه پورې د حکومت اختلافي ګوندونو پر یو واحد کاندید باندې سلا شوي نه دي سره. په دې کې د نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند ویلي دي چې دوی د مولانا فضل الرحمن د کاندیدات تورین یا د نومل کېدو نه ملاتړ کوي، خو بل پلو پیپلز ګوند مرشان بیا وایي چې دوی حاضر دي چې جیل ته هم لاړ شي او دالته د نواز شریف سره وګوري او دې ته یې تشویق کړي چې د مسلم لیگ نواز ګوند د هغوی د کاندیدان اعتزاز احسن نه ملاتړ وکړي. پام وکړئ د اورنګزیب دی رپورټ.
حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند ویلی دی چرته یې هم پاکستان مسلم لیگ سره اتحاد نه وکړي او پراخه اپوزیشن کې شاملېدو فیصله 25 جولای شو انتخاباتو کې د ټګو یا درغلو پر ضد کړې وه. پیپلز ګوند دعوه کوي کچره ټول مخالف سیاسي ګوندونه د صدر انتخاب کې د دوی کاندید ته ووټ ورکړي نو انتخاب ګټلی شي. د پنجاب لاهور ښار کې د پیپلز ګوند لخوا صدرتي کاندید اعتزاز احسن او نورو مشرانو یو خبری کانفرنس ته ویلي دي که چیرې د مخالفو ګوندونو لخوا صدارتي کاندید مولانا فضل الرحمن د پیپلز ګوند کاندید په مقابله کې کینی نو دوی په اسانه صدارتي انتخاب ګټلی شي. د پیپلز ګوند یو مشر کمر الزمان کایرا ویلي دي چې په دې لړ دوی مسلم لیگ نواز سره ملاقاتونه هم کړي دي او دې ته هم تیار دي په خوانی وزیر اعظم نواز شریف سره په جیل کې هم ملاقات وکړي او په دې خبره یې راضي کړي چې صدارت انتخاب کې د پیپلز ګوند کاندید اعتزاز احسن مرسته وکړي. کمر الزمان کایرا وایي دوی غوښتل چې مخالفو ګوندونو لخوا د صدر انتخاب لپاره هم یو کاندید ودرېږي او اوس هم دوی هڅه کوي چې مولانا فضل الرحمن د انتخاب نه پشا شي.
مسلم لیگ کے پاس هم ووٹ مانگنے بھی گئے، ان کو وضاحت کرنے بھی گئے، خورشید شاہ صاحب بھی اور میاں رضا ربانی صاحب بھی. پیپلز پارٹی نے جا کے بھی گزارش کی کہ آپ سالچی کر لیں، آپ ان دوستوں کو جا کے کنوینس کریں کہ چوئی صاحب سے زیادہ بہتر امیدوار نہیں ہے.
دوی وی نورو مخالف گندون سرا پدے لڑکے ملاقات ہم شوی دے او مسلم لیگ نہ دا غختن ہم دوی کڑے دا چے مخالف ڈول لخوا یو کاندید دپارا دا سالس کردار دی اولو بوی. بلخوا متحدہ مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی اعتزاز احسن یوازی دا پیپلز گند کاندید دے او دوی دا یو شمیر گندونو پراخ اتحاد د صدر کاندید ټاکلې دي ځکه به ګرانوي چې ټول ګوندونه په دې اتفاق وکړي چې دوی انتخابي زغل نه بهر شي. بلخوا مطبوعات د خپلو ذرایعو له خولې وایي چې پراخه اپوزیشن لخوا صدرتي انتخاب لپاره یو کاندید په نامه اتفاق لپاره مسلم لیگ او پیپلز ګوند ترمنځ مشاورت هم کېدی شي. پاکستان کې صدارتي انتخاب به 14 ستمبر کېږي او په دې کې به قومي اسمبلې، سینیټ او څلور وڼو صوبایي اسمبلو غړي به برخه اخلي. سینیټ او قومي اسمبلې هر یو غړی به ووټ استعمال کوي، خو موجوده وخت د بلوچستان اسمبلی غړو شمیره د نورو صوبایي اسمبلو په مقابله کې کمه ده، یعنی 15 شپېته، ځکه باقی پاتې اسمبلی غړو شمیره به 15 شپېته باندې تقسیم کیږي او د هغې په تناسب به ووټونو شمیره حتمی کیږي. دې تر مخه پنجاب اسمبلی 15.0 غړو به یو ووټ شمار کیږي، د سند صوبې 2.15 غړو به یو ووټ وي او خیبر پختونخوا اسمبلی 1.90 غړو به یو ووټ شمار کیږي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
دا وائس اف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹیلی ویژن دے دا پاکستان چیف جسٹس یا مشر قاضی میا ثاقب نثار د بیلا بیلو زاینو دورو په پاکستان کې بحث را پارولې چې آیا د چیف جسٹس میا ثاقب نثار کار خلکو ته انصاف ورکول دي او کنه د کار د یو انتظامی افسر پشان دی چې د بیلا بیلو زاینو دورې کوي او په میډیا باندې هغه مخې ته راشي. په پاکستان کې ډېر قانون پوهان وایي چې د خلکو مقدمه د کلونو راهسې په بیلابیلو عدالتونو کې پرتی وي او باید د پاکستان مشر قاضي دغه ته پاملرنه وکړي. ځان له د پاکستان په سپریم کورټ کې په زرګونو مقدمې د کلونو راهسې پرتی دي، کومې ته چې بیک لاګ ویل کېږي. یو تفصیلي رپورټ په د مردان ندری ورډیو خبریال ریاض حسین راکوي.
د پاکستان د سترې محکمې سپریم کورټ قاضي جسټس ثاقب نثار د ملک په مختلفو برخو کې په سرکاري محکمو په خصوصي توګه هسپتالونو کې چاپی وهي او د محکمو په ضد ګامونه پورته کوي، خو د قانون ماهرین وایي باید چې سرکاري ټولې محکمې په خپلو حدونو کې کار وکړي او د اختیاراتو غلط استعمال په خپل هم د محکمو لپاره د بدنامۍ سبب جوړیږي. په ورستو کې د سپریم کورټ قاضي په کراچۍ ښار کې په ضیاء الدین هسپتال چاپه وهلې وه او د پیپلز ګوند غړي شرجیل انعام میمن یې د هسپتال نه جیل ته لیږلی دی. په خیبر پختونخوا کې د قانون او آئین ماهر فضل خان ایډوکیټ وایي دا د خپلو اختیاراتو نه سیوا کار دی او قانون د دې اجازه نه ورکوي.
چې باید هر یو اداره په خپل حدود کې دنه خپل کار په خطر کې سرته ورسوي. د چیف جسټس کار انصاف ورکول دي. د نورو ټولو کارونو لپاره مختلف ادارې دي، خپل خپل پروتوکول دی، هر چا خپل خپل اختیارات. اوس یو عدالت جس په خپل راپاسي د تامیندار ډیوټي هم کوي، د پټواري کار هم کوي او د هسپتال د اډمنسټریټیو کار هم کوي. نو دا تجاوز دی، خپل کار په ځای پریښودل او د نورو کارونو پسې ګرځېدل. سستی شهرت لپاره میډیا کیمرې ځان سره روانې کړي وي. هغه کسانو کم چې په ډېر زیات سنگین جرایمو کې ملوث دي، که هغه پرویز مشرف دی، که هغه نور داسې یو شمېر کسان دي، نو د هغه طرف ته بالکل د دې توجه نه زیو.
که څه هم نوموړی قانوندان دا غیر قانوني او غیر آئینی ګرځوي، خو پخوانی د خیبر پښتونخوا ډیپټي اټارنی جنرال خورشید خان اډوکیټ وایي چې په ملک سرکاري ادارو خپل کار پریخې دي او دا چې د سپریم کورټ او های کورټ قاضي کولی شي چې د محکمو نه تپوس وکړي. های
کورټ او سپریم کورټ هر ځای جج دي، کور کې جج دي، په سړک باندې جج دي، په بازار کې جج دي. ادارې دې سره کار شروع کړي، کېدای شي چې کوم دوه کسان نور پروت دي، هغه د پاره چکلي شروع شي. او دې کې بل مسله ده، خدا نه خاصه، خدا نه خاصه دې بل په فرض مال دې سره څوک پایزن ولېږي، نور ولېږي، نور ولېږي، ریډم ویلې شي، چکلي ویلې شي، هر څه ویلې شي. لیکن ډېر ښه خبره ده، په دې کې یو سی سپیشل ټیسټ دی، ډاکټر وته لیک هغه څه ځای مور غریبانان دي. پانسیګاټ نه یادو ما جن کې دی نه هغه خیر دی کولو ګرځي جیل دن نه دی او جیل دی د پانسیګاټ کم کاج نه کوي دی دن نه ورکو ته جیل دی هغه بکره چار دیواری دا گرانی دن نه یو شی کم د بار په 300 روپے دن نه 300 روپے
په ورستو کې د پاکستان سترې محکمې سپریم کورټ په خوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف هم د مشهور پاناما کیس د لاندې د آرټیکل 25 او 35 په قانون کې د خپل چوکې نه لری کړی وو. خو په دغه کیس کې د 400 نه زیات سیاسي او د نوکرشاهي په ګنشمیر کارکونکو هم الزام دی. مخالف سیاسي ګوندونه وایي په هغه کې سترې محکمې سګامونه نه دي پورته کړي. سړنې وایي په مجموعي توګه په پاکستان کې د 300,000 نه زیات کیسونه په اعلی او کوز عدالتونو کې د حل لپاره پراته دي او په دې عدالتونو کې داسې کیسونه هم شته چې د یوې پیړۍ وروسته دویمه پیړۍ پکې هم شپېته کالو ته ورسي، خو د هغوی فیصلې مخې ته رانه شي. د پاکستان د قانون او انصاف د محکمې د شمیرې مطابق 8,500 کیسونه په سپریم کورټ کې د فیصلو انتظار کوي. 293,900 کیسونه د صوبو په 15 اعلی عدالتونو کې روان دي، خو تر اوسه پورې د هغې څه فیصلې مخې ته نه دي راغلي. د محکمې وینا ده چې څه کم 400,000 کیسونه په کوز عدالتونو کې د حل کېدو نه پاتې دي. د پاکستان په جیلونو کې څېړنو مطابق په سلګونو داسې قیدیان دي چې د مختلفو ناروغونو متاثره شوي دي او د ذمهوارو خلکو لخوا هغوی ته د علاج کولو څه بندوبست نشته. په ملک کې سپا اوبو د نه ملاوېدو په وجه په لکونو خلک متاثره کیږي او په ورستو کې د سترې محکمې لخوا په سپا اوبو باندې نوټس اخیستی شوی و. د سپریم کورټ لخوا په خیبر پښتونخوا کې د چاپی په وخت د آرمی پبلیک سکول په حمله د عدالتي کمیشن د جوړولو په حواله هم ویل شوی و، خو تر اوسه پورې نه دی عملي کړی شوی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر زر وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړې یا په کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولې.
د خیبر زلی په لنډی کوتل تحصیل کې د کانګو وایرس له وجې دوه ځایي ځوانان مړه شوي دي. خو بل پلو د خیبر زلی په جمرود تحصیل کې بیا ځایي چارواکو ویلي چې د ډینګي ناروغۍ په وړاندې د مخنیوي هڅو رنګ راوړی دی. په دې هکله پام وکړي د ابراهیم شینواری رپورټ.
پلنډی کوتل کې د ایجنسی هډ کوارټر هسپتال ډاکټرانو ترلاسه شو معلوماتو لمخه د کانګو وایرس نه متاثر کېدل لوجه دوه ځای ځوانانو خپل ژوند ترلاسه ورکړی. د ډاکټرانو په وینا شل کلن سلمان څوک چې د لنډی کوتل پیروخیلو علاقې اوسیدونکی وو، څو ورځې وړاندې د سختې تبې په حالت کې هسپتال ته راوړی شو. چېرته نه چې هغه اول پې خبر او وروسته د اسلام آباد شفا انټرنیشنل هسپتال ته په بیړني حالت کې منتقل کړی شو. د ډاکټرانو په وینا اسلام آباد کې هغه د کانګو وایرس نه متاثر کېدو نه پس د جمعې په ماښام د دغې مرض لواجی مړ شو. او نن هم د پیروخیلو علاقې یو بل اوسیدونکی خانیدر څوک چې د سلمان یو نږدې ملګری بللی شي، هم قریبا د دغې بیماری علاماتو لواجی د پیښور په یو هسپتال کې سا ورکړه. د کورنۍ کسانو او صحت چارواکو په وینا سلمان د لوی اختر په ورځو کې د سارو په منډۍ کې زیات وخت تیر کړی وو، او وروسته یې د لوی اختر په موقع د خپل شوق له خاطر یو شمېر د سارو قربانۍ هم په خپل لاس کړې وې. د خانیدر د طبي معاینې نتیجه به د ګل پورس یعنی سبا له مخې ته راځي. هغه د خپل کورنۍ واحد کفیل وو. د کانګو وایرس له وجې د دغه دوه ځوانانو ناګهانی مرګ له وجې زاید صحت چارواکو د پیروخیرو په علاقه کې ځنې بیړني ګامونه پورته کړي. د کومې په حقله چې د ایجنسی هډ کوارټر هسپتال میډیکل سوپرډنټ ډاکټر خالد جاوید وایس اف امریکا ډیوه ته وویل، ځایي انتظامیه هم په پیروخیلو کې ځینې سکولونه یو مارکیټ هم تړلی چې دغسې د کانګو وایرس په خورېدو کابو راوستی شي. بل اړخ ته هم د خیبر ضلع جمرود تحصیل کې د ډینګي ماشي چیچلو مریضانو شمېره تر 95 رسېدلې. په جمرود کې د ډینګي مرض مریضانو تشخیص د اګست میاشتې د اول نه شروع شوی، او د متاثره کسانو دپاره په ځایي هسپتالونو کې د درملنې دپاره ځانګړي واډونه هم جوړ کړي شوي. البته انجنسي سرجن ډاکټر شفیق اپریدی چې د تیرو درې څلور اونیو هلو ځلو په نتیجه کې اوس د ډینګي ماشي نور زګیدنه تر ډېر حده قابو کړي شوی. په جمرو کې د صحت د کارکونکو په وینا د دوی نستړې کېدونکو حلو ځلو باوجود ورسره ځایي اوسیدونکو د ډینګي ماشي ختمولو په لړ کې پوره مرسته نه کوي، او اوس هم په زیاتره کورونو کې اوبه نشي پټولای او د صفایي هم خیال نشي ساتلی. یاد دی چې په عام ولس کې د ډینګي ماشي او د دغه د افزایش مخه نیولو په حق له شعور را بیدارولو په اړه کوي او وړخت تدریس او پورې نارینه او ښځینه د صحت کارکونکو د جمرو په بیلابیلو برخو کې خپلې وظیفې ترسره کوي. نو ورسره ځایي انتظامی هم عام ولس د دغه حلو ځلو پابند نو ورسره ځای انتظامی هم عام ولس د دغه حلو ځلو پابندولو په لړ کې دغلته دفعه 144 هم لاګو کړي، او تر دغه دمه په خپل کورونو یا د کار ځایونو کې د صحت په اصولو عمل نه کولو په تور کې درې کسان هم نیول شوي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com،
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @VOA دیوا باندې. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
په ازادۍ او مر کې به ځان ته یوه لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، تهی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی. د خیبر پختونخوا حکومت په ټوله صوبه کې د ونو لګولو نوی مهم شروع کړی دی چې دوی به 2 لک ونې لګوي. دغه هدف یې ښودلی، دا د 1.5 میلیونه ونو لګولو هدف برخه ده. نور هلپی په یو ویډیو رپورټ کې تاسو ته د سیمې نه د ډی ریډیو خبریال ملک وقاص وړاندې کوي.
د پاکستان نوی حکومت یو ځل بیا په عوامو او په ادارو غږ کړی دی چې پر روانو 5 کالو کې به 10 اربه بوټي کرل پکار وي، او دغه مقصد لپاره د ستمبر د 2 نیټې نه د 15 لکو بوټو کرلو پریکړه وشوه چې صرف په پېښور کې به 2 لک بوټي کرلی کیږي چې په دې کې به سرکاري ادارې په خاصه توګه برخه اخلي. نن د مهم شورو د پېښور سرکاري های اسکول نمبر 1 د پېښور کمشنر شهاب علی شاه د بوټي نال کولو سره وکړه. د ستاینې وړ ده چې د دغه اسکول د 10م جمعه یو طالب علم محمد نعمان ډیره پوهه څرګنده کړه، او وی وی چې ونې بوټي د ماحول او راتلونکي نسلونو لپاره ډیر ګټور دي.
پاکستان ته زما پیغام دا دی چې سونه پوری کیږي تاسو بوټو کړئ، سبس پاکستان جوړ کړئ، ځکه چې ډیر خاص عادت دی په ماحول باندې، دا پولوشن ختموي او نور چې کوم ډیسیزز دي دي کې کمی راولي. نو بوټي چې کوم دي دا خو انسان د پاله کا خدي انسان په دینه مونږ ته اکسیجن ملایويږي، اکسیجن مونږ ته ملایويږي، کاربن ډای اکسایډ دا جذب کوي، او بل دا روان نسل لپاره خدي، روان نسل لپاره دا خدي دغه کوي.
دا بوټي د پېښور هر ادارې ته د ځنګلاتو محکمې مفت تقسیم کړل، او رنگزیب چې د ځنګلاتو د محکمې د دغه تقسیم سرپرستی کوله وی چې مختلف قسمه ځنګلي بوټي تقسیم کړی دي.
مونږ سره چې دی نو په دې کې لاچیان دي، چیړ دی، پلوسه ده، کیکر دی، سریخ دی، سرس چې وته وایي، او دا ځنګلي بوټي دي. دا زموږ سره پکې آرنامنټل بوټي مشته چې کم تازه بایشي بوټي وایي، لکه ګل ملکی هغه کې کچنار شته، هایبسکس دی، باټل برش دی، ټیکوما ده، ګاډینیا ده، او سنتا ده.
د ملک په پرتله پښتونخوا کې به ډیر بوټي کرلی کیږي، ولې چې د صوبې ذاتی او پراجا چې په صوبه کې کالیز شپږ لکه د زیتونو بوټي مفت کری، هغه د نوې مهم نه علاوه دي. د زیتونو څېړنکار اکرام الله وایي چې اوس پورې ډیر بوټي کرلی دي او ډیر به نور هم کری.
منګ تقریبا 6 لک بوټو ټارګټ ته د زیتونو بوټي به کړو. منګ په دې خیبر پښتونخوا په مختلفو علاقو کې پای کې تقریبا 3.5 4 لک منګ کمپلیټ کړی دی، او نور به ان شاء الله په کمینګ چې کوم منګ سره بهار سیزن راځي هغه کې به منګ کمپلیټ کو.
په دې مهم کې د سکول ماشومان سره د پولیس ځوانانو او پیغلو هم برخه واغسته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای چې پاکستان په نړۍ کې د ماحولی بدلون په اغیز کې په اووم نمبر دی، او چرته چې هم خالی میدان ښکاری ونه بوټی دی پکې نال کړی شي چې د ماحولی بدلون د اغیز مقابله وشي. ملک وقاص خان وایس اف امریکا ڈی ون نیوز پېښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې،
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د با خبر خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده، ټول ریجن دی.
هغه خبر پرابو چې تاسو یې مهم بوله.
د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه وده.
ټوئیټر @VOA دیوا، فیسبوک VOA دیوا.
ز چیو خزیم
زمانوم طاهرہ دی او زیو سماجی کارکنه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او ز سیاست مدارے
تعلیم زما حق دی
زم ګلان کراچی کې اوسېګم او سبق هم کراچی کې ویم
زمانوم کامل خان میا خیل دی تخپل زون ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانوم ډاکټر زهرا دی او ز هسپتال کې کار کوم
ز تخپل خوخی د ژوند حقدار یم
زمانم زہرا شاہ دے زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی زلی کو
ز د نوی زمانه تکړه پختنه یم ز بی بی شیرین یم
اوس هم د امریکا نه یو رپورټ. د امریکا د وتلیو مشهور سیاستوال سینیټر جان مکین مړی نن د خاصې د سوری پترس کې د امریکا د نیوی اکاډمي پنګړ کې خاور ته سپارل کیږي. پرون په واشنگتن کې د نېشنل کاتدرال یا ملي کلیسا په منځ کې هم یو خاصه د سوره جوړه شوې و د جان مکین په یاد چې په هغه کې د امریکا وتلو سیاستوالو همداراز د امریکا دوه پخوانیو ولسمشرانو وینا واورولې. په دې حق لپاره مو کړی د سمینه احسن یو رپورټ.
جان مکین 2000 کال کې ریپبلیکن صدارتي نامزدګۍ په موقع جارج بوش نه بیللی و، او بیا 2008 کال کې صدارتي انتخاباتو کې براک اوباما نه ماته خوړلې وو. د جان مکین د مرګ اخیری دستور کې سونو د خاندان خلکو، ملګرو او پخوانی کانګرس کارکونکو سره سره بوش او اوباما هم هغه ته د عقیدت پیرزوونو د پارک کیتھیډرل کې موجود وو. د مکین لور میګن هم په دې موقع د صدر ترامپ نوم اغستو بغیر د هغه امریکا بیا نه عظیم جوړولو ناری ته په اشاره وویل. د جان مکین امریکا ته د بیا نه عظیم جوړولو ضرورت نشته، امریکا د مدام نه عظیم وا. د اوباما او بوش سره سره د خالی پورس په دغه دستور کې سینیټر لینسی گراهام او پخوانی خارجه سیکرټری هنری کسنجر هم موجود وو. جان مکین ملک ته خپل اخیری خط کې لیکلي، مون خپل عظمت هله کمزورې کو چې کله هم د متن سره د خپل مینی جذبه د قبایلی اختلافات سره یو ځای کړه، او دې د نړۍ په هر یو ګوټ کې نفرت او تشدد جوړ کو. مونږ دیوالونه ختمولو په ځای ځان دیوالونو پر شا پټ کو او کمزوري شو. د جان مکین اخیری دستورو کې موجوده صدر ډونلډ ترامپ ته بلنه نو ورکړی شوی. د مکین او صدر ترامپ ترمنځ اختلافات هغه وخت شروع شو چې 2014 صدارتي کمپین په موقع ترامپ ویتنام جنگ کې د مکین په نیولو خندا وکړه او وی ویل هغه جنگي اتل نه دی، هغه خو نیول شوی وو او زما هغه خلق خوخي چې ونه نیول شي. جان مکین د تیرې هفته په ورځ د یو اتیا کالو په عمر کې د مزغو د سرطان د لاسه په حق رسیدلی وو.
تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي، فیسبوک پی او ای ڈیوا، ټوئیټر @VOADیوا، انستګرام پی او ای ڈیوا، او په یوټیوب وی او ای ڈیوا نیوز.
خوګو او ریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک، او په ټوئیټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
دا وایس آف امریکا ریډیو او ټلویزیون دی. په پاکستان کې په وروستیو کلونو کې د ترکی ډرامې ډېرې مشهور شوې دي او دغه ډرامې په اردو ژبه کې اکثر د پاکستان په بیلابیلو ټلویزیون پرایویټ ټلویزیون چینلو یا شخصي ټلویزیون چینلو باندې وړاندې کیږي او خلک یې خوښي هم. د دې وجه سره چې په دې کې دومره شهرت راغلی دی او خلک ولې د پښتو ډرامې نګوري یا نور ملکی ډرامې ولې نګوري، زمونږ په سیمه کې خبريال داو جبارخیل د خلکو سره خبرې کړې دي، تاسو ته وړاندې کوم.
یو شمیر ځوانان نن سبا کم قسم ډرامې او فلمونه ګوري او خوښوي. یو شمیر کسان وایي سب امریکا ډیوا راډیو ته وایي چې نن سبا د پښتو فلمونه او ډرامې د کتلو وړ نه دي. اکثره ځوانان د ترکی ډرامې ډېرې زیاتې ګوري او ماحول برابرې ډکې سوي دي. په دې حکم د یو شمیر کسانو سره خبرې اترې کړي، راځي چې په شریکه سره واورو. خلک د هغه ځای نه راغلی دلته د ډرامې پسې، هلته نه ملاویږي کلی
ملاویږي او باخو دلته کې ما چې اوس څومره اپیسوډ په یوټیوب کته نور نه وي ولا نه پاتچوم.
کومل کولا ډراما دا
ترکیش ډراما دا اردو زبان کوسم سلطان
دره توی چې ډرامې کې خاص څه شېستا
تاریخي ډراما لکه بیس اون هیستوري کوسم سلطان پکې بیس تا کنه دا عثمانیه سلطنت کې څوغه 13 شو ملکه 13 شو
چې کمه کمه ډرامې نن سبا تخپل ګوري
زه ترکی ګورم یو ډېر لیس ګورم ډېر لیس پدې دا کنه لکه هیستوریکل ډراما ارتغل غزا چې عثمان پلارو کنه چې دا سلطه سلطنت عثمانیه چې جوړې دا سرنګي جوړ
سیریالونه دي اختو ډرامې او فلمونه دي خو غون د دنیا خراب کړ.
څنګه لکه خراب کو وجب
بس دا وجوهات دي چې پکیم دي تمان چیم دي او بسارا بلا دي غون خلک خراب کړ او دا ټوپه کم شته پکې شراب چرسونه او بس دا غون خلک هم دي خراب کړ او ترکی والا دا سیریالونه چې دي دا ډیر خسته
دا یوازې تاسو ګورئ ک کور کې منور خلک هم ګوري دا ترکی والا ډرامې
یوازې موږ نه ګورو دا غون د دنیا ګوري په کورونو کې زنانېم ګوري سړیم ګوري الکانېم ګوري غون دنیا ورته ناستې
پښتو ډرامې نه ګوري یا فلمونه
پښتو ډرامې بسنګ وګورو چې غونډه دنیا خرابې وز واړو واړو ماشومان دي ورته ناستې زنانه ورته ناستې شرابونه پکې سکل کیږي چرسونه پکې کیږي
ډرامې نن سبا ګوري کمې ډرامې دي زیات پکې
ډرامې ګورو ترکی وړ ډېر خسته ډرامې دي پښتو خاص زنانه و شرما وړ
ترکی کې څه خېدي
هغه بس કહاني ډېر خسته ما هو هم خصپای بس خې یک ټینګ هم کوي هغه ترکی وړ ډرامې و دا
ډرامې شوې دي جنورې ور اردو ډرامې شوې دا ګوري
کله کله سم شې ډرامو ګور غم نه خی دا نو خاص په زول
پوری ولې نه ګوري دا پښتو
څنګه فسته یک ټینګ نه به کې ماحول مې څه خنه دا نو ماحول مې خی بس هر څه بس
ترکی ډرامې چې دی په ترکی زبه کې
خپل ترکی زبه کې زبه کې خو اردو کې ترجمه کړی دی او پښتو کې
داود چبار خیل وایس اپ امریکا دی ور رادیو په خبر
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده.
که موبایل فون آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ڈی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com
ټوئیټر @voadiwa
هیر یې نه کړی.
قدر من اوجین کو د امریکا غږ دیوا دغه خبرونه خبری خبرونه البته په همدې ځای پای ته رسیدي. اوس ز احمد فؤاد لامی اوس ما همکار
محمد اکرام
د تاسو نه اجازه غواړو او لدی وروسته بیا هم یو ساعت بل خبرونه زمونږه پاتې ده چې هغه به ووري او بیا به تر سبا پورې چې سار بیا بل نور خبرونه پیلېږي. له تاسو نه اجازه غواړو خو یې مونږ شي چې په فیسبوک او په ویب سټ باندې زموږ رپورټونه لیدلای او لوستلای شئ.